په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونې ته مزنور یاست نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د تلو نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې 2 ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و خوشی شوی دی. د افغانستان خبرالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو دای هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی پرون دوشنبې په یو خبر پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کې دي. دې بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي و چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای و سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندۍ په 4 هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې دکړي ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپل محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډاډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محاکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د دې پاستازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کېږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی، ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرایل پر توغندوي حملو او بمباریو کې 3 کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې 70 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرایل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرایلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 3 کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یو خبري کانفرانس کې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوې چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ښاغلي زیلینسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 4 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت نننی خبری کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د تلو نیوز خبریال روح الله سنگر چې 2 ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و، نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد.
تدوی نیول د ځینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسېدلي وو، خو هغوی له نږدې وڅېړل او تعقیب یې کړل.
بشری حقونو او ښځو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د ښځینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسي له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بې پولو ډاکترانو د ټولنې د وروستي راپور په باب مو چې ویلي دي، په افغانستان کې ډېر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یوې ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو دپاره روان وو، اوس تقریبا د 2 میاشتو را په دې خوا درېدلی دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کنټینرونه زما په دې کې سهار په دې کې پر سایکل پور زی دي، په کې دا حد اقل تقریبا درې لکه اویا زره ډالر پر صرف ډیمریج په موږ باندې راغلي دي، چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان ته ورکوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبرالانو مرکز د دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویلي د هغه نیول د قانون خلاف کار او د یو خبريال په توګه باید ازادي نه وای اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقیف شنم در مورد
تدوی نیول د زینو راپورونو په تړه و چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو، خو هغه یې لنګ دی و چې ډلاو تعقیب وکړل. ان شاء الله موضوع حل شوه.
د ښاغلي سنگر خپلوانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړي دي. هممهاله د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د سنگر د ازادۍ د هرکلی ترڅنګ د هغه نیول ناقانونه بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید د هغه ازادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې د دغه ډول نیولو مخه ونیسي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخ کې د روح الله سنگر د نیول کېدو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې وه او ویلي وو چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې له خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېرېدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشي شي، څو هغه قانوني تشه چې اوس مهال شته ډکه شي.
مادامه که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو او دوه خواو ټول مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شوي نه وي، موږ نشو کولای له دې خبرو او وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر رسنه
لابد مرغه ده. هر ورځی پا تیری دو سره در رسنه و سانسور دیریگی ده خلکو ده بیان ازادی پا بش پر تو گلم منزد للی ده. لابد مرغه وزیعت لکر که جن شوی ده. پا تیری دو کلونو که لخبریالانو سره دیر نوره چلن شوی ده او پر خبریالانو دیر محدودیتون لگول شوی ده.
محدودیت هایی بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې دی وږي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې دی وږي په شلمه د دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دی، خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپلسري نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشري حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پرونی او جولیا پارسی له خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادېدو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورځنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې فعالان او فعالان هم خوشی کړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بنده خوشی شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بنده خوشی شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو دوو فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنی بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشی شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوو فعالانو له خوشی کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینری د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپانډ د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د خوځو د حقوقو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجه صدیقی له دوو میاشتو راپدې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زندانی شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي، موږ هر څه ژر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ غوښتنه کوو چې د حق، عدالت او ازادۍ غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادۍ غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترض خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو، کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل، ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشی کړل، خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سر ونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه نه دي شریک کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویل له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوي افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې لرلې، خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلون یعنی له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او د دغه بدلون په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له دا هیواد له نورو ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډېره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي. اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي، د ماغ راپور پر اساس د
افغانستان لس میلیونه وګړي لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې لس میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کېدي او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د دو میاشتو را په دی خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دی او هغه لویې شفاخانې چې د هغوی لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دوی دپاره بودیجه پیدا کړي. که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نه وي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هلد کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نسبي ډول یا په قسمي ډول باندې داسې هم وویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو تر څنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډېر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډېره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکترانو په تیره بیا د متخصصو ډاکترانو په برخه کې، او که د لازم و هغه د باکیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډېره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمان نظر او زموږ د ټولنې له نظره د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو له اړخه د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامې روغتیا وزارت جدي پانګونې او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زموږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر ډېره حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي، او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظره ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د فټ کیفیت درمل را واردېدل دا دوهم ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په لري پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لري پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نه ویني، په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لري ساحو ته د تک ځنه کوي. نو په لري پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشټون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت، مثلا د سرطاني ناروغیو په برخه کې د متخصصو کډرونو نشټون زبوه وایم، ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولس دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بې سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ایم ایس ایف د وروستي راپور په باب مرکه چې ویلي دي په افغانستان کې ډېر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
او سمې ونړیواله موضوع، اسرائیل غزه په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې فلسطینی چارواکو په وینا لکتر لګ شل تنه فلسطینیان په رفح او دیار لسنه نور په جبالیه کې وژل شوي دي. لبل خو د یمن د حوثي اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د غزه روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیلو په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزه کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا اووه نوي ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرائیلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې نو خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرائیلو یو برید دیارلس کسان وژلي او پنځه اویا تنه نور یې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرائیلو د حماس د اکتوبر د اووم له خونړي برید وروسته چې دولس سوه کسان یې ووژل او دوه سوه څلوېښت نور یې برمته کړل، د دې سخت دریځې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوې، لوږه، بېوزلي او د بې ځایه شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې شل زره فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی، ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې یو سلو نه ویشت تنه اسرائیلي برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سره سمندرګي سیمې ته هم غځېدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټه الوتکو په وسیله د تجارتي کښتیو ویشتل پایل کړی دی. لدی حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کښتیو امنیت ونیسي، خو حوثي ډله وایي چې دوی به خپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته وویل چې که د نړیوال ائتلاف ځواکونه وي که نه وي، دوی به حملو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې حوثي ډله به یوازې اسرائیلي کښتۍ او هغه کښتۍ چې اسرائیلو ته ځي په نښه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کونال ته له پاکستان له زرو زیاتو نوی راستن شو کورونو سره نغدی او د ژمنیو توکو مرسته وشوې. نوی راستن شو چې دغه مرسته ورسره شوی خوخ دي چې مرسته ترلاسه کړي، خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصیل په
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له زرو زیاتو کورنیو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته دیارلس زره شپږ سوه پنځوس افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي ابراهیم له نړیوالو وغوښتل چې له پاکستان په زور راويستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیات مرستې وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم دا غوښتنه ترې کوو چې له دې سره د شرکت په برخه کې ښه مکمل کومک تر څو پورې چې د خلکو مشکل په حتی ځکه زمای ده یخنی ده په هر لحاظ باندې حتی د سوختې موادو پورې او نقدي مرستې خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د زندګۍ چې دي دا باید د خلکو سره کومک وکړي تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان راویستل شوي او کونړ ته رارسېدلي کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوښتي خو وایي په مرستو یې ستونزې نه حل کېږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدورۍ غم ورته وخوري څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنیو ته نفقه پیدا کړي. محمد امین:
مرستې خو ډېرې ښې دي خو مقصد داسې ده چې دا مرستې به زمونږ داسې د مرض دوا دومره نه شي که څومره چې زمونږ کله کار پیدا شي چې مونږ کار وکړو مونږ به د دې سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي چې تر اوسه یې دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړی او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان له ډیورن کرخې راړولی دي. په زوره راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې کورونه موټرې مالونه او نور شیان یې په ډېر ارزانه بیه پلورلي او د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډېر زور زیاتی شوی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمیر دغو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر همداسې دوام وکړي دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسېږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډېر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 4,500 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې اورئ.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه او اندېښنې راپارولی دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګریز توکي بند پاتې دي او له دوی څخه سلګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغان زادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي په دې کې پر سایکل پور زی دي په کې دا حد اقل تقریبا 3,50,000 ډالر پر سر ډیمریج په مونږ باندې راغلي دي چې دا ډیمریج په مونږ خارجي کمپنیانو ته ورکو او په انتهایی زیات ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجینیر عبدالباقی هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي په دغو کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
باید ووایو چې هغه 212 قلم ممنوع اجناس چې پاکستان اوس ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راشي. د هغه د جملې څخه عمده یې تور چای دی او ټوکران دي یا رختباب دی ټایرونه دي د برق سامان دي او هغه ماشینري چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دي او څونی اقلام ډیر دي.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لېږد بندیز ولګوه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د محل د سوداګریزو توکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
3,000 کانټینر آمده اعلان شده، یک
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشی شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګري خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګري ستوکي بند پاتې دي ادا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طلوع نیوز د خبریال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبریال په توګه یې ازادي سلب شوې وه. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې انی پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقیف کړي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشر روزا وطن بای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړي دي. د شورا د لیندۍ په څلورمه او بخې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په اوسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفه د اسرائیل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفه ښار کې پناه اخیستې. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چټول بروغ او جوړوي. د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده. هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، اسانه خو نه ده
یار، یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له بمانیتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زلخې کې چې په وطن کې پاتې شي،
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکړي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه، او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابعه قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بيخي سخت ده، یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیږي پوری، بيخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خپګاګانو کې اچولي بسر په سر سملی. ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلې، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کې، ځکه لیږلو هېڅ لارې نه وه، او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بيخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختې راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختې ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درې
دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلای شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولای شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمي حلیمي او مدني فعال ډاکټر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږېږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقا ته اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی پسر کړي، د خپل شوق مطابق لباس عیار کړي وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سری. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس ده تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښکي چې په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسو څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لوی واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بعد مرګ افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې
هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري یو راتلونکي ته هغه ټول یې له منځه تللی دي وژل سوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې سي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغېز څنګه ارزوئ؟ یعنې فکر کوئ چې دا هم یوه مهمه مسله ده چې کډوالي یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکی نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار له غم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سید اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزې نه عبور کړی دي، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانیستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړئ، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان چې در سره مخامخ غږېږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و، چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پوهېږم مخدره توکي استفاده کېدل. د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا یې ښه نه دي ویلي، زه نیول سوی یم، زه ټارچر سوی یم، زه بندي سوی یم، زه ازیت سوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغلته به ځوان څه خپل راتلونکی ویني؟ ځوان به څه هلته دغسي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډېره کړي. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چې حتی مرګ پکې شته ده، هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ سي یا حد اقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورته هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید وایم، چې باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي، موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو؟ لکه تاسو چې وویل، هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، چې د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس ما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کدای و ډیره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشیپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای سي په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشیپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو علت هم کېدای شي دا چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضیانی ور پیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټ سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو لا اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه چې ته لرې هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې د وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او بارګرزه نو دا لبد نه خو به تر حالت بیا ظلم مخه کوي.
حلیمی صاحب غواړو خدای راستا خبره هم وورو چې ځوانان کډوالی هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مسایلې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم من هیڅ. د یو ځوان چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي دوی مرګونی لارې تجربه کړي ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دغه ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد صاحب د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وتی، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده. ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنیو د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي. په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا د هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوشه تر شامه، که نه سي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده یي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.